دوی نه درلود. خو اوس په افغانستان کې هم باید خلک دا په ښه نیت ونیسي. دا ورښتونه یو لوی نعمت دی او دا باید ورښتونه ذخیره کړي. ګوري که مونږ او تاسو ځمکې لرو چې کښت مو نه دی کړی او ځمکې همداسې شاړه پراته دي او که په ویاله کې اوبه راځي دا اوبه باید استفاده کړو. دا ځمکه خړوب کړو. هغه د ځمکې خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا اوبه تاسو د ځمکې لاندې اوبو ته هدایت کوي. ځمکې لاندې اوبو کې بازچارج کېږي یا بېرته تغذیه کېږي. دا د ځمکې هغه نمک هم دا ور باندې کمیږي. نو که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې دا اوبه ذخیره کړي. که مونږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبه ذخیره شي. که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او داسې اوزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو. نو دا په افغانستان کې خو مونږ او تاسو دا برمی لرو چې وچ دی. دا برمی هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي. دا اوبه ډېر مفید دي او که مونږ او تاسو واورې لرو واورو هم باید هغه ځایونه کې چې له بامونه یې جمع کوو هلته یې واچوو چې هلته خامه دی چې په طبیعي توګه ویلې شي او ځمکې لاندې اوبو ته ورسېږي. نو دا باید اوبو تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي. که دا په د واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې هغه نام ور باندې ښه کېږي. د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو دغه د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطح بیرته پورته کېږي.
په ښارونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبه مثلا په حویلۍ کې ځای ورته جوړ کړو یو څه ژور ځای او هلته یې ذخیره کړو او کنه یوازې له واورې سره دا کار کولی شو چې په خامه سیمه کې واچو؟
د باران اوبو هم کېدای شي چې دا مونږ او تاسو یې ذخیره کړو په حویلۍ کې لرو هلته یې ذخیره کړو. که دا ذخیره سیستم لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کړو بیا بېرته یې استفاده کړو د حویلۍ د اوبو ورکولو لپاره. خو داسې دا په ښارونو کې بیا د هوا ککړتیا او د ځمکې سر ککړتیا چې دی ډېر ډېر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګوري نو دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي. نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې مونږ او تاسو که مونږ او تاسو دا اوبه ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د ځمکې لاندې اوبو ته جریان کوي او بیا دا یو بل موضوع دی د کیفیت موضوع منځته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی. دا د ځمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په ښارونو کې هم که مونږ او تاسو دا شنه ځایونو کې دا واورې او دا اوبو هلته جمع کړو بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي. په طبیعي توګه نایتروجن او دا فاسفورس نیسي او که هلته کوم بل ځایونه دي. خو په مستقیمه توګه که چاګارو ته مونږ دا هدایت کوو بیا هلته د
او بخشی دست نشته که ده مثلا کابل ده. په کابل که چکل باران نیم ساعت ووری نیم ساعت روسته ممکن هوا یو چه بهترش که لغه روسته که کم باران رازی اخا دیگه چاگانو تسو که ده اید که ده او با ممکنه ده؟
بلکل خوام ده بس ده چه ده پا نور هوادونی که دست ده چه فلترون نصف ده پا پایپ که کلا چه باران وریگی ده باران اگر لومړی سو دقیقه فلتریږي دا ټول فلتر اوبو یو قاتزي او بل بیا د اوبو ذخیره کوي. او هغه اوبو هم د تشنابونو د منځلو لپاره او د سیانو لپاره او د حویلۍ د اوبو ورکولو لپاره استفاده ځینې کیږي. نو په افغانستان کې متاسفانه داسې شی نشته. مونږ تاسو داسې څومره اوبه چې راځي ناونو نه حویلۍ ته راځي او د حویلۍ نه جوشې ته ځي او د جوشې نه بیا ځي همداسې د کوڅو نه بهر بیا کابل سین ته داخلیږي. نو دا متاسفانه دا موضوع ده. خو که څوک داسې ذخیرې لري دا اوبو ذخیره کې دا اوبو بالکل دومره هم ککړ نه دی چې د حویلۍ نه تشنابو رو مینځلو نه او د حویلۍ اوبو ورکولو نه نه وي. نو دا خو استفاده کولی شو. خو ځمکې لاندې اوبو بیل بحث دی ځکه چې ځمکې لاندې اوبو بیا دا سیده چه مونگا تاس پا مستقیم توگه دا یو خطر ده چه دا که کارتیا با زمیکی لانده و بوتا انتقالیگی که مونگا تاس پا سر زمیکی پا سر که کم دسته لوی یا کچنه دسته زای لرو چه علتا شنه دی علتا و بو زخیره کو یا و آور زخیره کو بیا دا خطر کمامی زکا چه دا بیا پتابی توگه نایتروژن و فاسفورس و کربن دا شایان چه دی پا و بو که بیا دا پتابی تگه دا شنه بوته بیا دا اخلی او با پا طبیعی توگه تصفیه کی دست با پا خاند صد فیصد نه و خو یا اتیا فیصد یا اتیا و یا فیصد تصفیه کی گی نو گاپا که و بوزی زبکی لنگ و بوترستی گی
سدی سب تاسو مخ که ایران تا اشاره وکره لپاکستان مازدی را دوی راپور لدی چل تم دا و بو سطح د امزکی دا لاندی و بو سطح دیره تشت شویده پا مترونو مترونو جاوره شویده اگر راپور به هم لاوریدون که سر بیا شریکو خو که ده ایران موضوع تراشم ایران خواه تا دست خبری کرده چه ده ایران جمهور رئیس ویل تر جمع پوری باران اونشی تهران باید تخلیه شی دغه پا عموم که دغه در طول سیم دغه وچکالی مخنیوی چرنگ کرده شی چه وناندی ستاسو دیو متخصص بصفت لرالش
گوره وچکالی یو طبیعی پدیده ده خو ده اقلیم بدلون کبله ده طبیعی پدیده دیر شدید شویده او تکرار دیر شویده دا پده منا چه او بو مونگ او تاسو لرو دا او بو چه پخوا و رکتونه که دلتا کیگی خو پا بلا بنا دا پده منا چه مونگ انتظاری نکو خو او بو رازی با او رکت دلتا رازی او سیلاب منست رازی او دا او بو متاسفانه دا استفاده ور نوی نو دا غیر متوقع حالاتو لپارا مونگ او تاسو باید آمدگی ونیسو یو باس داده چه او بو کله چې دلته موجود وي ورښت وي بارانونه وي باید دا مدیریت شي دا ایران هیواد دا زیربناوې لري موږ او تاسو په مقایسه اوویشتواره ډېرې لویې ذخیرې لري او افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې هغه ذخیرې بندونه لري خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیره لري خو بل موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه په افغانستان کې لوی مشکل دی هغه د اوبو استفاده مؤثریت دی هلته اوبو ډېر لکه افغانستان په مقایسه د ډېر اوبو هلته د کرهنې لپاره استفاده کیږي د اوبو لګولو طریقه او کرهنه هلته دومره پیشرفته نه دی متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي هغه کښتونه چې دوی کوي دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو دا یو بحث و چې ایران باید خود کفا شي او دا د کارخانه په سکتور کې هم باید خود کفا شي او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کبله خود کفا وي نو دوی خپلې اوبو متاسفانه مصرف ډېر له اړتیا نه له هغه بنا نه چې دوی په طبیعي توګه او د ورښتونو له کبله ترلاسه کوي دوی ډېر استفاده وکړه سوال تا دا مشکل راغله او د اوبو مسئله په افغانستان کې متاسفانه خنه دي مونږ او تاسو هغه مثلا هندوانه دغه شایان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناک ځمکې لاندې اوبو مصرفوو چې بیا په ارزښ یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي نو مونږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبو موجود دی لکه په ننګرهار کې په کونړ کې هلته چې سیندونه دي هلته چې اوبو نه دي باید موږ او تاسو یوازې هغه کښتنه وکړو چې د ارزښت وي لکه به ارزښت وي لکه زعفران لکه هنګ لکه بعض شیان چې اوبو لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو هغه سیستم د قطرهیي سیستم دی بل سیستمونه دی چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي یوازې په یو کال دوه کال دا نه کېږي په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختلل شي ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دا مفکوره په اساس چې مونږ تاسو وایو د فراسر زمینی کښت یا زراعت یا کرهنه چې مونږ زو یو بل هیواد کې یو بل هیواد چې ښه ورښت لري ښه ځمکه لري هلته کښت ښه نتیجه ورکوي هلته زو له هغه ځای نه کښت کوو هلته زراعت کوو بیا په یو تقسیم بنه یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته واردوو نو دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي البته چې کښت مؤثر وي خو افغانستان یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی ما وویل چې زیربناوې ډېر نه لري دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونو ته لاړ شي، هلته غنم وکړي، هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بحث دی چې باید موږ تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بحث ښه نه دی چې موږ په هر څه خودکفا اوسو. نو بعض شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو موږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدته وي، سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نه شي کېدی چې موږ هغه اقلام پکې تولید کړو چې دومره ارزښت هم نه لري، او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبه غواړي.
سرید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ور د پاکستان راپورته د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. د ازجرړو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی ته ورولي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولز تسکلو د صفا او بول لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او له مردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دویش کلون راسی د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال رډي ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي.
مخکې داسې دوران و چې موږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر باندې په لوښي کې به م بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به موږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ. اوس موږ داسې د هغه به کاوه چې د دې کې د چینچانې موږ راوړو، په دې کې موږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره موږ له ټینکیم راولي، خو دا زموږ مستقبل نه دی.
ایشیایی پرمختیایی بینک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادۍ سیواوالی، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزوري پالیسي دي. د مزدور آباد جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوه نو سیاسي مشرانو سره ولیدل، خو ستونزه هواره نشوا.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه لر هغوی بې اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کوم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مشو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستور شو چې د اوبه کمی دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره ریکوري د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبو خور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبو هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سړنیز راپور کې وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې شپږ سلنه کمواله راغلی. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د تیرو لسو کلونو راسی په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له تیرو دوو کلونو راسی شیشام نهر وچ شوی.
او چونکه دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتی ونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو اوس اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 ملیون سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري، او هر کال شاوخوا 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي، نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه داغی ریچارج ٹائم سارا سارا لگیا دے کمی گی زکا چھے آبادی جی سیوا کی گی نو کورونا او پاخا کورونا سیوا کی گی او چکم زمگا ریچارج زونز دی نو آغا لگیا دی کمی گی.
ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک پخپل یوسیانیز راپور کی وائی چھے پاکستان کے ہر کس لپارا دو اوبو مقدار لپنزدر سو میوکیو میٹرا کم شوی او یوازی یول سبا میوکیو میٹرا پاتی شوی چه داد اوبو د شدید کمخت نخده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اټلون کې لسو کلونو کې لس نه تر یولس ټریلیونه روپۍ پکار دي چې ورڅخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلاره جدي پالیسۍ او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واوري وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د دسمبر یولسمه یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ وه. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي چې کرنه مالداري او د تراک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شویو سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستی دی. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان د طبیعي یخچالونو د خوندیتابه لپاره د ځینو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونان ډېر متضرر شول دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاورې شول.
بنوال هدایت الله سادات و وای د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د مڼو باغونه چې د کاریزونو اوبو ته یې ول په بشپړ ډول وچوي دي.
د کورزونو اوبه وچې شوې. کوم باغونه چې موږ کورزو اوبو ته ایښو هغه اکثر وچ شوي دي. متضرر خو څه کوي چې سل فیصده له بایره تللي هغه باغونه پاک ختم شوي.
په افغانستان کې پرله پسې څو کلونو وچکالیو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکي اند څښاک اوبو له کمښت سره هم مخ. د کابل له خیرخانې سیمې او اوسیدونکي نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته. په نلو کې په هفتو هفتو اوبه نه راځي.
د دسمبر یولسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د دې یک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نورو اوسیدونکي سخت اغیزمن شول.
ډېر زیات زیانمن شو. زموږ باغ یې زیانمن کړ، لرګي یې ټول یوړل. موږ چې وې غرنۍ سیمه کې اوسېدو لارې هم اوبو تخریب کړې او له منځه یې یوړې. هغه مهال هیچا هم موږ سره مرسته ونه کړه. آن د اوبو چینې او ویالې هم له منځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي بلکې په خبرې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې په ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملی یخچالی څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش د لرې لارې همدارنګه جی آی ایس او ساحوي سټیشنونو منظم څار ترسره شي. د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي، لکه د هغو بادونو څنګه مونږ مخنیوی وکړو چې واوره له ځان سره وړي. همدارنګه د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل او د دې د څر کنټرول دی. د اوبو هوښیار مدیریت مسئولیت دی چې په دې کې د کوچنی او منځنی بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او عصري اوبو لګولو سیستمونو برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنیو حالتونو پلان جوړول دي.
د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی: طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او لدې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکیه هم په همدې غرونو ده مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی، او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیشم کنفرانس یا COP دیش کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه و ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی و، او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي چې دا ستونزه رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وایي افغانستان د شګو او دوړو له امله د توپانونو، اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیانوالي له ګواښ سره مخامخ دی، چې د دې یو علت هم همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. UNDP د دسمبر په 15مه په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ او بزګر خیرالله د چوایي پرلپسې وچکالۍ کرنه سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کري، ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده. دیوای په دې وروستیو کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې له امله یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسېدلي دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالۍ له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډیر موږ اغېزمن شوي یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان نه وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطره چې باران نه کېږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پرېوځي، د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ د وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو، اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. UNDP د دسمبر 15مه په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. UNDP په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 30 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بي ځای شوي چې لدی ډلې یوازې په تیر 2024 کال کې د بي ځای شوي شمیر 1.5 میلیون تر رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. د دې مخکې د اکتوبر په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال په اړه په ځانګړي ډول د ورښتونو او د ورښتونو له آفتونو د خلکو د ساتنې په اړه مو خپرونه واورېده او لا خپرونه روانه ده. تشناسمن لاندې د دې پروګرام په دغه وروستیو شیبو کې له فاریابه د ازادي راډیو د یو اورېدونکي څرګندونې لرو.
السلام علیکم ورحمت الله. د فاریاب د آب و هوا وضعیت فلحاله خو خوندور نسته، تر اوسه خوشی نه دی سوی، کالم وشته نه والا باران مارانو دا خبرې تر اوسه خو نه دی سوی، نو د دې پاسه خدای پوهیږي نو وګورو څنګه به وسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی، بعض ځایونه شته چې ګر سره اوبه نشته، د اوبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته اوبه نشته، زړه غواړي چې منطقه ترک یعنی د مجبوریت دپاره، نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي راډیو د یو اورېدونکي څرګندونې اورېدې. د شکایت کاوه چې فاریاب کې ورښتونه نه دي شوي، خو لکه څرنګه چې مې د خپرونې په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورښتونه وشي، واورې او بارانونه واوري، او په دې هیله چې دغه واورې او بارانونه تر یوه بریده د افغانانو د وچکالي غم وخوري. له همدې سره تشناسمن لاندې دا پروګرام سرته رسیږي. زحمت شي بدلې تاسو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
زے پیشڑا دورش پاشا وخوا بایم زے پیشڑا گردگار وائی بس پلم راشت جانا